د کندز ولایت په قلیزال او دشت یارچی ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي اول دغه مسله څېړو. السلام علیکم آصف حبیبی را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اجمل اند تر دې شیبې پورې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تعقیب کړي.
د کندز په دشتیارچی او قلایزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. په بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو نن سهار برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر یو قمندان یرغل کړی دی او اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا وروسته د هڅو په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز په دشتیارچی او قلیزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې دوام لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه پورې په دې جګړو کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د قلیزال ولسوالۍ ودانۍ او د امنیه قومندانۍ د دوی په لاس کې دي. خود کندز د امنیه قومندان محمد قسیم جنگلباغ د طالبانو د ادعا نه مني. جنگلباغ وایي تازه دمه ځواکونه کندز ته رسېدلي او ډېر زر به په دې سیمه کې له لاسه وتلې سیمې له طالبانو ونیسي. اخوا په بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅونکوونکو پر یو قومندان پراخ یرغل پیل کړی. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسن خیل ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې جګړه دوام لري. حسین خیل وایي قومندان په خپل کور کې د طالبانو پر کور برید کړی. هغه له خپلې سیمې او خلکو دفاع کړې. څو وسلوال ټپیان شوي خو اوس ورته مرستندوی امنیتي ځواکونه وررسېدلي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د کلون راهیسې د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ پر ځینو برخو د جندله حقانی او وسلوالو طالبانو نورې ډلې کنټرول لري او وخت ناوخت له همدې سیمو پر امنیتي ځواکونو بریدونه تنظیموي. د افغانستان جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي نکړي نشي پیلېدی. د جمهور ریاست ویان محمد هارون چخانسوري پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو د مخکینیو څلور اړخیزو خبرو اترو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې. ښاغلی چخانسوري دا خبرې له ازادي راډیو سره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکې په اړه وکړې. سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل په نږدې وخت کې افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه څلور اړخیز مذاکرې پیل شي. اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اروپایي ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې بشري حقونه او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان تېره ورځ د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ څو د کودتا په هڅه کې د دخیلو کسانو پر ضد حکومتي ځواک غښتلی کړي. ترکي چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه شاوخوا شپږ زره ښوونکي پوځیان پولیس قاضیان او نور چارواکي له دندو لرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې له صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه وخت چې د کودتا په هڅه کې له شاملو کسانو سره په داسې ډول تحقیقات وکړي چې پر ډیموکراټیکو بنسټونو او د قانون پر حاکمیت د خلکو باور پر ځای پاتې شي. د امریکا متحده ایالاتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. په سعودي کې د امریکا سفارت وایي دا معلومات ښیي چې د جدې په مارکیټونو پلورنځایونو او رستورانتونو کې د امریکا اتباع له یو احتمالي ګواښ سره مخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خبر شوي دغه آنلاین خبرداري کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي وویل دا اعلامیه د سفر په اړه نه بلکې یو امنیتي خبرداری دی. سعودي عربستان د رواني جولای میاشتې په سر کې د دریو چاودنو شاهد دو. په دې بریدونو کې په جده کې د امریکا کونسلګری ته نږدې انتحاري حمله هم شامله ده چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې داعش وسلوالو به ترسره کړي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده کاندیدتوري ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته یې وویل چې متحده ایالات له یو بحراني وضعیت سره مخامخ دي. میلیاردر ټرمپ چې په سیاسي ساحه کې څرګندونو امریکا ته ټکان ورکړی تېره ورځ په اوهایو ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کنونسیون ته وویل که ولسمشر شي نو په ټول هیواد کې به نظم او قانون ټینګ کړي. ډونالډ ټرمپ وویل پر پولیسو وسلوالې حملې او تروریزم د امریکایانو د ژوند څرنګوالی تهدید کړی دی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړ توګه ژمن دي. جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل زه غواړم چې د ناټو متحدانو ته مدار وخانه شي چې موږ ورسره ولاړ یو.
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed under
جان کیری وایي زه نه غواړم چې د ولسمشۍ په انتخاباتي مبارزو کې څه ووایم، ځکه د قانون له مخې د دې اجازه نه لرم او د امریکا په کورني سیاست کې نه یم ښکېل. خو اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا پالیسي تکرار کړم، ځکه زه غواړم زموږ د ناټو متحدانو ته دا روښانه وي چې موږ ورسره ولاړ یو. دا اداره د امریکا د بلې هرې ادارې په څېر ده. له 1994 کال راهیسې چې که د امریکا حکومت د جمهوري غوښتونکو وي او که د ډیموکراټانو، په بشپړه توګه د ناټو او د ناټو د تړون د 15 ماده پر بنسټ زموږ امنیتی تعهد تشمن پاتې شوی. دا ماده په ناټو کې زموږ د غړیتوب او شراکت بنسټ جوړوي. د ناټو د تړون 15 ماده وایي چې د ناټو پر هر غړي برید به د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کیږي. د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ وروسته له هغې په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې وویل که چیرې دا ولسمشر وي، د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په بیړه د مرستې لپاره ورنشي. نوموړي ویلي دی به لومړی پر دې خبر وکړي چې عادي هیوادونو له موږ سره کړي تعهدات عملي کړي او که نه. د مالیزیا، استرالیا او چین چارواکي سلا شوي دي چې د مالیزیا د هوایي شرکت په 200 ډولي ورکی الوتکې پسې به د هند په سمندر کې د وسنی لټون لپاره تر رسیدو وروسته نور لټه پای ته رسوي. د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو په مالیزیا کې نن له یوې غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د دې ورکی الوتکې د مندلو چانس په پای ته رسیدو دی. دا الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره و، دوه کاله مخکې هغه مهال ورکه شوه چې له کوالالمپور څخه بیجنګ ته روانه وه. د الوتکې ډېر سپرلی چینایان وو. د الوتکه مخکې له دې چې د هند سمندر د پاسه نه درکه شي، په خپل خط سیر کې په حیرانوونکي توګه بدلون نه راوستي وو. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر لیو توانګ لی ویلي که چیرې د الوتکې د غورځېدو د ځای په اړه بیا هم باوري معلومات ترلاسه شي، لټون به بیرته له سره پیل کړي. د درې واړو هیوادونو وزیرانو ویلي مخکې له دې چې په دې الوتکې پسې د لټون عملیات پای ته ورسیږي، د هند په سمندر کې لا هم 10,000 کیلومتره مربع سیمه کې لټون بشپړوي. دا وو خبرونه.
تاسو یې ازادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې اوري چې د کندوز ولایت په قلعه‌زل او دشتي ارچي ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د پکتیا د پټان ګردیز لار د پوځي عملیاتو له کبله پرانیستل شوه. دغه عملیات تلفات هم لري.
شپږ دېرش نفره مړي او 14 نفره زخمیان د مرګ ژوبله اوښتې ده.
د تخار اوسیدونکو له غیر مسؤوله وسلوالو په تنګ سیوي د کورنیو چارو وزارت وایي.
هغه کسان چې غیر مسؤول وسلوال خلک دي او د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي، هغوی باید د هغوی مخه ونیول شي.
د جنوبي ولایتونو د ستونزو د حل لپاره یوه پراخه شورا جوړیږي. امریکا د القاعده شبکې درې نور غړي په تور لیست کې شامل کړل. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر دریو بجو ده. د خبرونه په پیل کې اوري چې د کندوز ولایت په قلعه‌زل او دشتي ارچي ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبريال وایي چې شکیل خواوي یو او بل لوري ته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. اجمل آریان له کندوز را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، څه دي په دغو دوو ولسوالیو کې د جګړې ورستي جزئیات؟
سلام علیکم، سلامونه تاسو ته ازادي رادیو او دونکو ته وړاندې کوم. دا پنځم ورځ چې د قلعه‌زل په د کندوز په قلعه‌زل ولسوالۍ کې او دوه ورځې کېږي په دشتچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. په کندوز کې د پامیر د شلیو فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې ورځې جګړه کې همدارنګه 1300 څخه کم جګړه شوې. په دې دوه ولسوالیو کې څه باندې 30 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او نوموړی وایي چې تازه ځواکونه مو کندوز سره رسېدلي دي او ډېر ژر به هغه سیمې چې په یادو ولسوالیو کې له لاسه تللي دي بېرته به ونیسي او خلکو ته به د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. همدارنګه په کندوز کې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ بیا وایي چې اوس مهال د قلعه‌زل ولسوالۍ مرکز د دوی په ولکې کې ده. او خو بیا په ورته وخت کې زبی الله مجاهد چې ځان دی وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي نو موږ وایو چې لا هم د قلیزان ولسوالۍ مرکز د امنیت قمندانۍ ودانۍ د دوی د طالبانو په کنټرول کې ده خو د کندوز سیمه ییز چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي
د کندوز چارواکو چې کله تیر کال د ولایت مرکز وسلوالو ونیو د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو خبره کړې وه څه څه لغه جدي اقدامات
دا لکه چې د کندوز سقوط نه او د تنیونو څخه تقریبا یو لس میاشتې تیر شوه په وار وار مرکزی چارواکي مرکز سره کوم چارواکي راغلي او د خپل کندوز سیمې چارواکو وار وار سره ویلي چې دوی پراخ پوځي عملیات پیلوي چې د کندوز پولیسو سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي خو تر اوسه پرې دوی خپل دغه ژمنې نه دي عملي کړي او په د کندوز سیمې کې اکثره نیوکې کوي چې ولې تل سیمې چارواکي او مرکزی چارواکي د دې ولایت له ولس سره ژمنې کوي او خپل ژمنې نه عملي کوي چې ورسره بل د امنیتي ساحه په دې ولایت کې تنګ کیږي
بله اریان صاحب په دغو دوو ولسوالیو کې دغه امنۍ پر ملکیانو څه تاثیر کړی دی څومره کورونې بې ځایه سوي دي او تاسو ول چې دغه جګړه تقریبا 15 ورځې کېږي چې روانه ده
د ساش کال نه راونی څه ساش کال څنګه جګړې پیل شوی څه باندې اتصر کورنۍ په کندوز ولایت کې لګره بل سیمه څخه به ځای شوی امدارنګ دا پنځه ورځې جګړه چې په قلیزان او مصالح کې جګړه لري دغه جګړې نم د څه دقیق ارقام کو څه چانه دی وړاندې کړي سیمه چارواکو او د ځای اوسیدونکو په اوانه ویل چې سلو زیات کورنۍ به ځای شوی دي او هغه کورنۍ چې تیر کال
اجمل آریان و پا کندوز کی ومردل چه پا قلیزال او دشتیار چه ولس ولوی که جگره روانه ده چه شکیل خواوی یو او بل لوری تا ده تلفات و اراولو ادعا کبی بلخوا ده ننگرهار ولایتی چرواکی وی چه ده ولایت پا لور پرتو سیمو که ده دایش دلی پر زد عملیات پراخسی ویدی تفصیل ده شا محمود شنواری پراپور که
د ننګرهار ولایتي چارواکي وای د دایښ پرځي د عملیاتو لړۍ تر پخه پراخه شوې ده د ولایت وینا تاولا خو غانې وای د دولت د وسلوال مخالفینو د زپلو په موخه نه یوازې هوایي بریدونه او مخامخ جګړه روانه ده بلکې د ننګرهار د هوایي ډګر څخه هم په لور پرتو ولسوالیو کې د دایښ مرکزونه په نخښه کیږي او لدې ځای پر اندښتونه روان دي په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د کمانډو ځواکونو مطبوعاتي مسول احمد جاوید سلیم له کوټ ولسوالۍ څخه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې د کمانډو خاصو ځواکونو د جمعې په شپه د کوټ په ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات پیل کړي نو موري ویل په دې عملیاتو کې د بهرنۍ ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی او د کوټ ولسوالۍ یو شمیر سیمې له دایښانو پاکې کړي دي
کمانډو اردو ملي افغانستان د یک شپه گذشته د مربوطات ولسوالی کود ولایت ننګرهار دو اندوزی کردیم یک عملیات بسیار وسیع از ساعت کماندو شروع کردیم یک عملیات هدف از عملیاتی که ما شروع کردیم در مربوطات ولسوالی کود از بین بردن امو پناهگاه و قرارگاه تروریست های داعش است تا فعلا تونستیم که در این عملیات چندین قرارگاه دشمن از بین ببریم
د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې په تیره اونۍ کې هم په لزګونو د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او لا هم د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات روان دي په ننګرهار کې د دایښ پر ضد عملیاتو ساحه وروسته له هغه پراخه شوه چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ختیځ سیمې ته سفر وکړ او په 201 سیلاب کل اردو کې د خبرو پر مهال غواخ وکړ چې پراتلونکو څو اونۍ کې به د دایښ ټغر له ختیځ سیمې ورټول کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د تخار ځینې اوسیدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤل وسلوالو ډلو د بي وسلې کېدو غوښتنه کوي د دې ولایت لسکونو اوسیدونکو او مدني فعالانو پرون په کابل کې د اعتراضي غونډې پر مهال ویل دغه کسان له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې خلک غواشي او وژني تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې ورته چې د اعتراض کوونکو په ژغونو پیلېږي
ما په تخار کې د غیر مسوله وسلوالو ډلو فعالیتونه او روسي ناامنۍ د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزي حکومت ته ورسوي. دوی د پنځشنبه په ورځ د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د غیر مسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال پولادوان پژواک ازادي راډیو ته وویل چې په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند تریخ کړی.
د تخار په ماورای کوکچا او رستاق ولسوالیو کې ناوړه امنیتي وضعیت د دغو ولسوالیو خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړي دي. دغلته غیر مسؤوله وسلوالې ډلې دي چې هره ورځ خلک وژني یا زندان ته یا اچوي او یا نور جنایت ترسره کوي.
دوی هم درنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونشي په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي. له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د نظام له داخل څخه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د دغو ډلو په وړاندې به اقدام وشي.
د غیر مسؤول افرادو څخه هغه کسان د هزار وضعیت کې لاس ولري، د هغوی نه هیڅوک ملاتړ نه کوي. د دوی غوښتنه به وګورو حتما، او هغه کسان چې غیر مسؤول وسلوال خلک دي او د خلکو د هزار وضعیت سبب کیږي هغوی باید د هغوی مخه ونیول شي.
بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د افغانستان دولت ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او په وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې دي او ډېر ژر به خلک د لاسته راوړنو شاهدان وي.
بلخوا د مدني ټولنو د ځوانانو کمیټې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې احتجاج وکړ. دغو ځوانانو ویل چې په دې وروستیو کې د سړي تښتونو، وژنو او غلاو پېښې زیاتې سوي او امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې تر ډېره بریالي نه دي. د دې ټولنې له مرستیال رامین شفي سره صفي الله ستنګزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جنایي جرمونو د زیاتوالي علتونه څه دي او ولې مخنیوی نه کېږي.
ورځ په ورځ په افغانستان بل خصوص په کابل دغه جرایم زیاتیږي. مونږ نن یو کانفرنس برگزار کړی و چې زمونږ جدي خواست د حکومت او د کورنۍ چارو وزارت دا و چې تاسو د افغانستان د خلکو مسؤلیت لري چې امنیت تامین وکړي. تاسو پوهیږئ چې ولګردان او باشان ورځ په ورځ په کابل ښار کې هغه مرتکب کیږي جرایم، جنایي جرایم. دا ډېر هغه ایجاد کړی دی او بې نظمي ایجاد کړی دی. بالخصوص نارینه او ښځینه نشي کولی چې خپل درس او کورس او مکتب مخ بولي. یو ډېر ستر ستونزې ده زمونږ په کابل ښار کې، او زمونږ جدي خاص هم د حکومت نه هم دا و چې تاسو مسؤلیت لري چې امنیت تامین وکړي.
ښاغلی شفیزاده، څه فکر کوئ؟ پولیس خپله دنده سمه نه ترسره کوي که څنګه؟ او یا په زورواکان زیات دي په کابل ښار کې چې دغسې پېښې کېږي؟ ځکه چې پولیس تل وایي چې امنیت نیسو، نو بالاخره دغه پېښې ولې نه راکمیږي؟
زورواکان ډېره ده په افغانستان کې، بالخصوص په کابل کې. مونږ هغه لرو معتقد یو چې ډېره جرایم چې ارتکاب کېږي دا د زورواکان پلاس کې ده. زورواکان دا تحریک کوي خپل او باشان چې جرایم هغه ونیسي او د حکومت نوم بد شي. خو د بل خوا دا د پولیس ستر مسؤلیت ده چې هلې ځلې وکړي، تلاش وکړي تر څو چې دغه د دې جرایم ګراف لاند شي.
ښاغلی شفیزاده، دا چې زورواکان ډېری دغه ګروپونه لري او خلک تحریکوي چې دغسې پېښې دغسې قضیې کې لاس ولري، ستاسو په نظر آیا پولیس به وتوانېږي چې بالاخره د زورواکانو مخه ونیسي؟ هغه زورواکان چې ویل کېږي ډېر زیاتې لاسونه پورته دي.
خو بېله شکه مونږ پوهیږو چې زورواکان هغه ډېر امکانات لري، زور لري، هغه چې هر څه وغواړي کولی شي، او حکومت هم داسې توان نه لري چې د هغه مخ ونیسي. خو د بل خوا مونږ د یو شهروان په حیث د حکومت نه دا جدي غواړو چې تاسو چې د زورواکان مخ ونیسي څوک ونیسي؟ شهروندان خو نه شي کولی چې د زورواکان مخ ونیسي. تاسو یو ښه ستراتیژي و امنیتي ستراتیژي وضع کړئ تر څو د جامع د نړیوال ټولنه خواهش وکړي چې د زورواکان مخه ونیسي، تر څو چې دا نشي کولی چې جرم مرتکب شي په کابل ښار او په ټول افغانستان کې.
د مدني ټولنو د ځوانانو کمیټې مرستیال رامین شفیزاده و.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ځینو راپورونو پر اساس داسې ښکاري چې یو شمېر افغان سرتیري د مالي امکاناتو د پوره کولو لپاره د مرمیو پوچکونه خرڅوي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د هلمند یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه نه دي شول سی ویلي چې له هرو لس سرتیري څخه اته تنه یې دا کار کوي. د دې راپور جزئیات له فریبا ظاهر نوري.
ظاهر جان د سپکو وسلو د مرمیو د پوچکونو یو معاملې ګرځي چې په هلمند ولایت کې له افغان پوځي ځواکونو پیری. د یو کیلو پوچک په بدل کې یو سلو پنځه افغانۍ ورکوي. دا کار دته ستونزمن ځکه نه دی چې په اسانۍ سره د کمی تنخوا لرونکي سرتیري او پولیس موندلی سي. ظاهر جان رویټرز ته ویلي که چیرې دغه سرتیري کافي پیسې په لاس کې ونه لري نو په خوشۍ سره حاضریږي چې پنځه تر لسو دقیقو پورې بې هدفه ډز وکړي او دومره پوچکونه ټول کړي چې اړتیا یې پوره کړي. دی وایي دا یو ښه تجارت دی او د مرمیو د پوچکونو پلورونکي په بېلابېلو سیمو کې ورته انتظار وي. د دې ترڅنګ هغه راپورونه چې وایي ځینې سرتیري او پولیس خپلې وسلې او مهمات پر طالبانو پلوري دا څرګندوي چې پر دغو وسایلو د قمندانانو د کنټرول ستونزه لا هم نه ده هواره سوې. د پوز د تخنیک او وسلو د څنګې ولورپوري چارواکي د نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند او کندوز ولایتونو کې سرتیرو یوازې په می میاشت کې 2000 هوانونه فایر کړي دي. دوی وایي د پوز له قمندانانو سره یې په دې اړه خبرې کړې چې کچیرې په هر مرمۍ کې یوازې یو کس وژل سوی وي نو باید په هر ولایت کې 3500 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي وي. نو له دې ښکاري چې د ده په وینا افغان سرتیري بې هدفه فایرونه کوي څو پوچکونه د خرڅلاو لپاره ټول کړي او خپلې مالي اړتیاوې پوره کړي. دغه راز په هلمند ولایت کې یو بل افسر د نوم د نښوتلو په شرط ویلي دا کار سل په سله کې سوی دی. دلیل یې د ناسم لوجستیکي سیستم، ناکافي معاش او رخصتي نه درلودل دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ډول راپورونه په کلکه ردوي. د دغه وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل
زدا را وزیر روم تاسو خبري اسه چې مونږ په هر کال کې اوس 15 میلیارډ ډالر د خپل هغه دوستانو څخه افغانستان کې تعهد لري مونږ اخلو او خپل قطعات او خپل پرسونل ته ورکو. د ټول بانکونو د شبکو لیار څخه زموږ سربازانو ته معاش ورکول کیږي. دا فکر کوم چې د اردو په لیکو کې دا
د افغان سرتیرو د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو د مرستو سره سره ظاهرا داسې ښکاري چې د روحیې او ژمنتیا نه درلودل هغه ستونزه ده چې لا هم د ډیرو سرتیرو سره سته. په ځانګړي ډول هغه سرتیري چې میاشتې او حتی کلونه له رخصتیو پرته او په لږه تنخوا په سنګرونو کې پراته دي.
ومردل چې په دین راپورونه کې ویل سی یو شمېر افغان سرتیری د مالی امکاناتو د پوره کولو په خاطر د مرمیو پوچکونه خرڅوي. د افغانستان په جنوبی حوزه کې له ولایتي شوراګانو، قومي مشرانو، ځوانانو او سیاسي فعالانو یو شورا جوړیږي. د شورا غړو په خپل لومړي غونډه کې چې پرون په زابل کې جوړ شوی و غوښتنه وکړه چې د ملي والی حکومت دی له دې حوزې سره د مور مېری سلوک پریږدي. صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي لوی کندهار ته د ملي والی د حکومت نه پاملرنه د دې لامل سو چې دوی داسې ګام واخلي څو د جنوبي حوزه حقوق تامین کړي. هغوی د لوی کندهار د ولایتي شوراګانو د یووالي تر نوم لاندې په یو غونډه کې د ملي والی پر حکومت سخت نیوکې وکړې. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکرزوال وویل چې حکومت د لوی کندهار سره د مور او میرې چلند کوي او حقوق یې په نور ولایتونو خوري.
نمر پوزي کدا کې هغه ترسره چې موږ کا بس واسو افاده توای چې ورور وزیر صاحب رئیس صاحب د راځه په دا پلاکې کار دې موږ دا کار تر و یا 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 غنه دې چې نه و ټول ولسره خړې دا ټول ولسه باندې پامځه په تکشم چوکي ورکی او ټول ولسه په یو اندازه ګول دا چې منه کې پنځلس بند منځوت ولا ورته کدا کې بند شو.
د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان حق بیان له حکومت څخه د کړو ژمنو عمل وغوښت او انتقاد یې وکړ چې زابل ته هر ځل داسې چارواکي مسولین ټاکل سوي چې د دغه ولایت بیا رغونې ته یې پاملرنه نه ده کړې. هغه د زابل په ګډون د نورو جنوبي ولایتونو د خلکو د ستونزو د حل لپاره د ولایتي شوراګانو پر یووالي ټینګار وکړ.
تاسو د زابل تصویر ولیدئ. د زابل ډېر تاریخي خلک دي او ډېر پیاوړي خلک دي. دا تاریخ هم ثابت کړی ده. خو غربت کسی سپی ورځ سبا کوي دا د وخت د چارواکو نه توجه ده. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو. تاسو دغه زموږ ښار ته د دغه ولایتي شورا دېرش نقطه ده او ټول ښار معلمین په خپله دا تصویر ورکوي چې دا د غربت او دا د نه توجه د وجې څخه زابل وروسته پاتې ده. که نه زابل د هغو کارمانانو
د ولایتي شوراګانو غړو د یادی غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د حق غوښتلو لپاره لومړني ګامونه اخیستي او که یې غوښتنې ونه منل سي په لاریونونو به لاس پورې کړي. په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو استازي ډاکټر زلمی زابلي د خلکو غوښتنو ته د حکومت پر چوپتیا انتقاد وکړ او بیا ویل که حکومت د خلکو ملاتړ ترلاسه نه کړي ممکن د سکوت له ګواښ سره مخ سي. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک صادر سو چې پکښې ویل سوي د کندهار، روزګان، زابل او هلمند له قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو، مدني او سیاسي فعالینو او نورو قشرونو څخه به د لوی کندهار په نوم شورا جوړیږي تر څو له حکومت څخه د حق غوښتنې لپاره ګامونه واخلي. په جنوبي ولایتونو کې د لوړو زده کړو او برېښنا لپاره د امکاناتو برابرول، د نامنویو او بېکاروي کابو کول او د اقتصادي پرمختګ لپاره عملي ګامونه اخیستل په پریکړه لیک کې لوی غوښتنې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پکتیا د سمکانوی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې په سمکانوی ولسوالۍ کې د ام ټي ان شبکه په بشپړه توګه له منځه تللې، باید دغه شبکه له سره بیرته فعاله شي. عبدالستار نظري له هلمند څخه بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې د دوی په سیمه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي او د نوموړي شرکت څخه هیله څرګنده کړې چې د دوی ستونزې ته غوږ کېږدي. زاهد الله د کونړ له دامګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې د دوی په سیمه کې د ټلیفون هیڅ یوه شبکه انتن نه لري او له شرکتونو څخه هیله کړې چې دغې سیمې ته مخابراتي خدمتونه ورسوي. کابل باید نور د اسلام آباد پر کړنو خپل قضاوت وکړي. دا خبره سایم الکوزی له ننګرهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي. او الهام پردیس له خوست ولایت څخه لیکلي چې له ولسمشر اشرف غني څخه مو هیله ده ترڅو چې پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه وکړي د سولې په هیڅ ډول خبرو کې ګډون نه کړي.
د پکتیا لوړ پوړي ملکی او نظامی چارواکي تر سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان پورې ولاړل او د شپږو ولسوالیو د بندې سویو لارو د خلاصون لپاره یې پیل سوي عملیات له نږدې وڅارل. دغه لارې د خلکو د تګ راتک پر مخ خلاصې سوې. داود تپان ورباندې راپور لري چې د ډزو په ژغ پیلېږي.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د ګردیز او پټان ترمنځ غځېدلې لویه لار د خلکو د تګ راتګ په مخ وروسته د دوی د عملیاتو له پیل او پای ته رسېدو څخه خلاصه شوه. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران په څمکنیو ولسوالۍ کې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو نږدې 8 ورځې وړاندې د دوی په شپږو ولسوالیو په یو وخت بریدونه پیل کړل او غوښتل یې دغه ولسوالۍ سکوت کړي، خو دوی مقابله کړي او دغه عملیې ناکامې کړي دي.
د شپې په 3 بجو حمله شروع کړه په مختلفو ولسوالۍ، اریوب، ځاځیو، احمدخیلو، میرزاکا، اولج منګل، سکمنیو، چې د سکمنیو په یوه برخه نه په سکمنیو ولسوالۍ دي نیزې په خوله کې حمله شروع کړه. د دې حملې په نتیجه کې دښمن ته 6 نفره مړي او 14 نفره زخمیان دا مرګ ژوبله اوښتې ده. زمونږ امنیتي ځواکونو ته دوا شهیدان او درې زخمیان.
نو وړی دا هم وای چې د پخپل د جګړې په کرخه کې د اوس غواړي د امدغه ولسوالۍ امنیتی تدابیر لا کوي کړي او په خبرې ځینو خاص نقطو کې د نور امنیتی ځواکونو سره په شریکه د عملیاتو پلان جوړ کړي. په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د وراوختي زیان او حکومتي لوري سره د جګړې په اړه تر دې مهاله د وسلوالو طالبانو ویاندویانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د چارواکو په خبره د دغه ولسوالیو لاره اته ورځې وړاندې تړل شوې وه، خو دوه ورځې وړاندې د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د 203 تندر کلی اردو قمندانۍ لوړ پوړي جنرالان، د سرحدي زون قمندان، د پکتیا سکتوري ادارو رئیسان او یو شمېر نور کسان د دې لارې د خلاصون او د خلکو ډاډه کېدو لپاره تر سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان پورې لاړل او لار خلاصه شوه.
د پکتیا پر وضعیت مو رپورټ اوریدئ. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د کندهار ولایت پر وضعیت خبرې کېږي. اوریدونکي کولی سي چې په دغه پروګرام کې برخه واخلي او له چارواکو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. دغه پروګرام د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې خپریږي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانیږي. 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل آن اوري.
رپورټونه وایي چې د کندوز په دشتیارچی او قلایزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمن جګړې دوام لري. د چارواکو په وینا دغلته د تیرې شپې په جګړه کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. او بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار په برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر یو قومندان برید کړی. افغانستان جمهور ریاست ویله طالبانو سره د اصول د خبرو په اړه څلور اړخیزه مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپل شمنه عملی نکړي نشي پایلې دی. اروپای ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو او لدندو څخه په لری کولو اندېښنه ښودلې. متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ پیښ دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوری غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده د کاندیداتوري ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته وویل چې متحده ایالات له یو بحراني وضعیت سره مخامخ دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړه توګه ژمن دي. د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ وروسته له هغې په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې وویل که چیرې ولسمشر شي د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په بیړه د مرستې لپاره ورنه شي. او د مالیزیا، استرالیا او چین چارواکي سلا شوي چې د مالیزیا د هوایي شرکت په 320 ډولې ورکه الوتکې پسې به د هند په سمندر کې د وسنی لټون لپاره تر ستو وروسته نوره لټه پای ته رسوي. د الوتکې 2 کاله مخکې ورکه شوې.
او سم مزیا احمد زی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سکل په هیواد کې د تیر کال په پرتله د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 1995 کال راهیسې ټولټال 1,833,000 کیلوګرام شات تولید شوي دي. راشد وایي چې دغه شات تر ډیره حده په خوست، پکتیا، ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، تخار، بدخشان او بغلان ولایت کې تولید شوي دي. نوموړی وایي چې سکل 2,000 د شاتو د چې صندوقونه بزګرانو ته توزیع شوي وو. د کرنې او مالدارۍ وزارت معلومات له مخې افغانستان د شاتو د مچۍ د 1,000,000 صندوقونو د پروسس ظرفیت لري. او د کندهار د سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو محصولات زیات شوي دي. د سوداګرۍ رئیس عبدالباقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه له کندهار څخه 1.5 موټر انګور پاکستان ته صادر شوي دي. نوموړی وایي که چیرې د کندهار انګورو ته د هوا له لارې د لیږد زمینه برابره شي نو د انګورو محصولات به 100 برابره زیات شي. د کندهار د سوداګرۍ ریاست د معلوماتو له مخې هر کال له دغه ولایت څخه په رسمي او غیر رسمي ډول څه باندې 500 ټنه انګور نور هیوادونو ته صادریږي. د خبرونو پای.
د فساد سره د مبارزې ګروپ وایي د فساد او نورو جرمونو د اطلاع رسونې په اړه یې جامع طرحه جوړه کړې ده چې څنګه طرحه ده حدیث پردیس پراته وایي.
له اداري فساد سره د مبارزي ګروپ یا کاکس وې د پارلمان لوري د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع رسونې د طرحې تصویب به د ناسم کړنو په حق لا د ریپورت ورکولو بهیر آسان او خوندې کړي. دغه ګروپ مشر او د ولسی جرګې غړي میرمن همیرا یوبی د پنځشنبه په ورځ افغانستان د شفافیت سازمان سره غړي خبري ناسته ویل چې په اوس مهال تر بل هر وخت زیات د اطلاع رسونې په برخه کې یو هر اړخیز قانون ته اړتیا ده. دا چې د قانون دغه طرح څومره کولای شي د اطلاع رسونې او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټوره تمام شي، په دې اړه همیرا یوبی وایي:
دغه قانون د افغانستان وګړو ته دا حق ورکوي چې کله د جرمونو بیلابیل موارد وویني، که فساد وي یا هم سرغړونې، د هغو مراجعو ته ورسوي چې په دغه قانون کې یاد شوي دي. دغه مراجع له دغه کس څخه چې معلومات ورکوي ملاتړ وکړي. یعنی قانون د همدې اطلاع ورکوونکي لپاره دی تر څو هویت یې افشا نه شي او کوم خطر ورته متوجه نه شي.
د فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع ورکوونکي کس د هویت د پټ ساتلو ترڅنګ هغه کس د مالی مکافاتو ورکړه چې د مالی فساد په اړه مستند جوړونه او اطلاع رسونه کوي دغه طرح مهم ټکی دی. له اداري فساد سره د مبارزې د ګروپ د مسؤلانو په وینا دغه طرحه چې و میاشتې کار پرې شوی په نهو فصلونو او شپږ دیرشو مادو کې جوړه شوې ده. له اداري فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکاس د 1901 کال د هود په میاشت کې جوړ شوی او 28 غړي لري چې ډیری یې میرمنې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت سازمان وایي پر قانون د دغه طرح بدلیدل به خلکو ته د دوکې د سرچینو د ضایع کېدو، اداري فساد او د کمزوري مدیریت په اړه د اطلاع ورکونې په برخه کې قانوني بستر برابر کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
موارد کې اداري قانون در نظر گرفته شده و ایر قانون
د وی کوم موارد چې په قانون کې په پام کې نیول شوی او کومه طرحه چشته، مونږ ویلی شو چې د سیمې په کچه یو خطر هدا. مونږ هیله لرو د افغانستان پارلمان ژر تر ژره د افغانستان د عدالت د موسسې مسؤلانو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وویل که یاده طرحه په سمه توګه عملي شي، هر څوک به د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه اطلاع ورکونې ته زړه ښه کړي. د یادې موسسې مرستیالې میرمن لیلما ناصری د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل: که څه هم په افغانستان کې ډیری وګړي د امنیتي او نورو دلایلو له کبله افشاګرۍ ته زړه نه ښه کوي، خو د یادې برخې قانوني کېدل به تر ډېره ستونزې راکمې کړي.
امریکا په ایران کې د القاعده شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړل. سلطان سرور تفصیل لري.
د رویترز د خبري آژانس ریپورت وایي په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر له تروریستي بریدونو وروسته ایران د القاعده شبکې یو شمیر لوی او متوسط غړي ساتلي دي، خو امریکایي چارواکو یې د ژوندانه د څرنګوالي په هکله څه تفصیل نه دی وړاندې کړی. لومړی کس چې نوم یې په تور لیست کې شامل شوی دی فیصل جاسم محمد الخالدی دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه یو دیرش کلن سعودي چې د القاعده شبکې د یوې لوا مشري کوله، د تیر کال تر مې میاشتې د القاعده شبکې د نظامي کمیټې مشر و. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې نوموړی د القاعده شبکې د فعالانو د نوي نسل څخه دی. الخالدی تر 2011 کال پورې د القاعده شبکې د مرکزي شورا او پاکستانی طالبانو کې د ننه مشرانو سره روابط تامینول. دوم کس چې د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې شامل شوی د یزرا محمد بیومی په نامه 38 کلن مصری دی چې تر 2015 کال پورې د القاعده شبکې او ایرانی چارواکو ترمنځ اړیکې تامینولې او په ایران کې د القاعده شبکې کسانو سره مرستې کړې دي. دریم کس د ابوبکر محمد غومیان په نامه 15 کلن الجزایری دی چې تر 2015 کال پورې د دغه ډلې مالی او تنظیمی چارې سمبالولې. د رویترز د خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې نوموړی مخکې په پاکستان کې اوسېده. د امریکا د خزانه د وزارت په تور لیست کې د دوه کسانو د نومونو شمول په دې معنی دی چې که دوی په امریکا کې پانګې ولري نو منجمد کیږي او امریکایان ورسره راکړه ورکړه نشي کولی. د ایران او القاعده شبکې ترمنځ روابط ډیر پیچلي او کله ناکل متشنج هم تیر شوي دي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي په ایران کې د القاعده د کسانو فعالیت او لخوای د دغه شبکې د تمویل خبره ځکه نشي منلی چې د دواړو لوریو ترمنځ ژور اختلافات دي. هغه وایي چې دغه کسان هلته تر ټینګ نظارت لاندې ساتل شوي دي.
دا داسې یو خبره وي چې د کسان په ایران کې داسې کارونه وکړي، زه فکر کوم چې تر ډیره بریده پورې شاید دا د ایران او د امریکا ترمنځ په پوچو اختلافاتو پورې اړه لري چې البته په رسنیو کې دا مسائل شاید دروسه پوری مطرح شوی نیوی، خو ایران هم پیگی او امریکا هم پیگی چه دوی ترمنز سه مسئله ده، سه مسائل دی او یدی او بول پجر بشاید بوش
پا هغو اسنادو که چه پای بطابات که ده بن لادن لوجل که دو روز تا لکوره یه ترلاسه شوی او بیا خلکو تا وراندشول خکاری چه ایران یه وقت جمعنه کلی و چه ده القاعده شبکه کسان خوشی کوی او زینه یه عملان خوشی هم کلل تهران ل القاعده شبکه سره روابط ردوی او یو تروریست سازمانی گنی خود منځنی ختیځ د سیاسي چارو کارپو افشین شاهی په دې باور دی چې د ایران او القاعده اړیکې مبهمې دي او په اړه کومه منسجمه نتیجه گیری او قضاوت نشي کېدلی خغلی شاهی وایي سره لدې چې تهران القاعده شبکه یو تروریست سازمان ګڼي خو ځینې سرچینې ادعا کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې پخوانی دي
منابع اشاره میکنند
سرچینې اشاره کوي چې د تهران او القاعده اړیکې د 1990 کلونو خبره ده دوی ادعا کوي چې هغه مهال د ایران او القاعده او حتی د ایران او حزب الله ترمنځ اړیکې وو ان تر دې چې په ځینو مواردو کې حزب الله القاعده شبکې ته د پوځي روزنې شرایط برابر کړي وو
برای القاعده به وجود
می آورده. په وست پاینټ کې د امریکا د پوځي اکاډمۍ یوې څېړنې چې په 2012 کال کې خبره شوه د نتیجې ته رسیدلې چې په داسې حال کې چې د تهران او القاعده ترمنځ اړیکې متضاد دي خدا څرګند نه ده چې ایران ولې د القاعده شبکې غړي له قانوني اقداماتو پرته کلونه ساتلې دي
د خبرونې ورستۍ راپور راخلو ورسته لدې چې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناټو کې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنې رابرسیره کړي امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې امریکا د دوی دفاع ته ژمن ده تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو غړو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د ګواښونو په وړاندې د هغو دفاع وکړي کیری دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل که دای ولسمشر وای نو د بالتیک له جمهوریتونو سره به یې د روسیې د حملې په صورت کې بې سوال ځواب مرسته نه وای کړې ټرمپ زیاته کړه د به د روسیې له احتمالي برید مخکې په دې اړه څېړنه کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي ټرمپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري او یادونه یې وکړه چې د ناټو د مالی لګښتونو ډیر بار د امریکا پر اوږو دی د ټرمپ د وینا سمدستي غبرګونونه وپارول د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل دوه نړیوالو جګړو وښوده چې د اروپا امنیت د امریکا د امنیت لپاره مهم دی او دواړه د یو بل دفاع کوي د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وویل د ناټو متقابل دفاعي ضمانتونه هغه مکلفیت دی چې شرطونه نه پکې ځایږي د استونیا ولسمشر توماس هندریک الویس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هیواد د امریکا په استازیتوب بې قید او شرطه په افغانستان کې جګړه وکړه خو له هغو لګښتونو څخه یې ډیر کم څه ترلاسه کړل چې ټرمپ یادونه کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به په ناټو کې د خپلو متحدانو تر څنګ ودرېږي ښاغلی کیری وویل دا د ناټو د تړون له موادو سره سم د امریکا مکلفیت دی
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed.
نو غواړم په انتخاباتي سیالیو کې ښکیل شم. زه د قانون لمخې په دې مسله کې دخالت نشم کولای. سیاستونو سره هم کار نه لرم. خو اجازه راکړي د ناټو په اړه د امریکا د پالیسۍ یادونه یو ځل بیا وکړم. ځکه غواړم په ناټو کې زموږ متحدان په دې پوه شي چې زموږ دریس څه دی. دا او بل هر اداره کې د دیموکراتانو پلاس کې وي کې د جمهوریت غوښتونکو ل 1990 کال رئیس ل ناټو سره او د ناټو د تړون ل 15 ماده سره سم د ناټو په چوکاټ کې زموږ مکلفیتونو ته په بشپړ ډول شمنه ده د ناټو د غړو په اړه ل ټرمپ سره حتی د د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي هم ډیر موافق نه دي په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر مچ مکونل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل د ټرمپ له وینا سره په کلکه مخالف دی خو زیاته کړه چې دای د هغه وینا ته د یو نوي سیاستوال د وینا په سترګه ګوري مکونل ناټو د نړۍ د تاریخ تر ټولو بریالي ټلواله وبلله او ویل د هیلمن دی چې ټرمپ ته به د انتخاباتو لګټلو وروسته قناعت ورکړي چې خپل نظر بدل کړي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یز دل بیا ستاسو دوستانو د خپل خبرونې په وړاندې کول سره په خدمت کې يم. په دیونه کې ستاسو دوستانو راغلي پیغامونه به تر واوروم او ورسره د لوګر ولایت لوالي سره د ازادي رادیو مرکه هم په همدې پروګرام کې ستا چې خدای دې وکړي تاسو د خپلو پښتنو او غښتنو ځواب واخلئ. د تل په څیر د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه زموږ اوریدونکو پیغامونه راستولې دي چې په ګډه به واورو. خو مخکې تر دې چې پیغامونه واورو غواړم ووایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. راځئ چې پیغامونه ته ورسو.
زسته وایم دا چې ناتور سوالي درځم ولا ناتور سوالي الحمدلله حجم نیږم او نو پیغام دا غوډي ټول ورګنیان تاسو موږ دا ناتور لار باندې دا پدې رسېږي کوشش وکړي چې موږ لار ایلکه مشکلات یې سره ځخ چې مانا راځم
کندهار ولایت غوړه ټول سوالي هم دا غارم د کلیم ما دا پیغام دې چې دا ګول کاوا نن پر موږ راغوځي نو نه که خلګه رشیدان کله که کولای شي زموږ شته غوانو لبن کې موږ ډېر خوشاله نور مو سلام په مخ مشه
او ری السلام علیکم زمرک شوړی ما د کندهار د غوړه ټول سوالي ستاسو څنګه غوهم په غوړه ټول سوالي ته وحد او ځکه مخابراتي شوه کې کار نه کوي نو دا زبر زشت نه دا غوړه چې د مخابراتي وزارت د نو شواز ورسي چې دا واد او ځکه موږ مخابراتي شوه کې واچي چې موږ ډیر ستونزې لرو. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. سید غنیم لوګر ولایت خروار ولسوالی نه دلته خروار ولسوالی کې ډیر مشکلات دي. صحی مرکزونه هیڅ موجود نه لري. دوه دانی دي هغه هم د سیمه جراب ډاکټران نشته پکې. هغه کوم یو نیم سي دي هغه هم د سیده شکله حاضر کله غیر حاضر او دوا خو دل خصوص نشته پکې. هر کوم مریض به شمه غیر کوم ګولې دي ورکوي او ټول دواوی له خارج نه دی باندې مثلا ورکوي دوا خانونه اخلي دا شپې نو دا صوتي پیغام دې ما چیرته د صحت عامې وزارت کارکونکو ته چارواکو وخت ورسېدو. نو السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم چې دلته د پدایښ په نامه پاکستانیان راغلي پوځیان دي. زموږ د زنانو بې عزتي وکړه. زنانه یې بیلې دي ماشومان یې شهیدان کړي دي. د دې غم د حکومت نه کبه زموږ د دې حکومت نه دا غوښتنه ده چې د دې انتقام واخلي یو په دوه باندې او بس همدغه پیغام و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. حلوله قدرینا د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو نه مې دا درخواست دی چې په غزنی ولایت کې دغه د معتادینو یا نوي ځوانان چې په دې چرسو په دې باندې روزل شوي دي د افغانستان له حکومت نه دا یو غوښتنه ده او درخواست دی چې دغه مخه ونیسي او دا به د افغانانو د پرمختګ خنډ وګرځي ځکه دا دي ټول افغانانو د پرمختګ خنډ دی او د دولت نه ډېره مننه چې په اړه باندې دې اقدام وکړي. کورم ودان.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت د حضرت وسالین اجازه سره تماس کې مور ده. د هغه کې چې دا ځنګل نه د شي یو د دې حاضر کې خپل د حکومت دا شروع کړ ځنګل او د کوسار بوستي نامو یو پوسټ دا د دې د خپل حکومت شروع کړ ځنګل چې نه بری دي برادر موږ چې ځنګل ته دوی خپل شروع کړ نو دوی نور اوله اوله سره مخنیوي کې دي ځنګل یا دغه به چې دا وایي ځنګل د شي د आवाज لري یو مهم ځنګل چې مشران نه تاسو خپل د دې چې د حاضر یو د ځنګل یو نوم وس د ځنګل لمنځ ته لاله دا خپل حکومت پکې شروع کړی دا. والسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګر خبره کوم. محترم د جراوت ولسوالۍ او د روزګان پورې د سړک نقشه ورکه ده. موږ د واجی صاحب محترم او د پیدامې د رئیس وزیر صاحب صدا هیله کوو چې محترم د جراوت او د روزګان ترمنځ د سړک نقشه ورکه ده. چې د سړک نقشه چیرې ده موږ هله کوو چې دغه سړک موږ ته یا جغلاندازي کې یا دمبر کې موږ د واجب صاحب صحیح لکو چې محترم دغه کار مو سوکه په لاس د خدای دا کارونه واجره ده. یو متروان باندې ولار چې برګس باندې 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 دی واجر چې دا جن کنام شان واجر ده سکوت چې واجر ده موږ د واجر صاحب صحیح کو چې محترمه د روزګان او د جلاوت ولسوالۍ د سړک نقشه دا سره کې ورکه کړی چې پر کوم ځای نقشه دا واجر و سلام
زه د لوید لوګر نه تاسو پروګرام ته غږ سپته ومه د ما خبرې تر سیاتې امیه پورې ورسوي په دې سیاتې ټپل کې ډیره بنظمی ده د سی بنظمی ده چې د چکلو وبونه پیدا کیږي هلته یو مرده خوړو تشنابونه جوړ کړي دي چې خلک ورځي یو بوتل اوبه چې راخلي 500 روپۍ تر اخلي چې او داس کوي 500 روپۍ د شکا اخلي چې خالي په سر باندې اوبه چې 500 روپۍ د شکا اخلي خو دې شپخانه په من کې وبو نسته دې شپخانه باید وبو لري په درې څلور ځای باید خلک وبو په دې شپخانه په اویلی کې باید وبو هغه دوی د شروع د تشنابونه چې دي د شروالي په نامو دي شروالي دي پیسې شروالي ټولې پلاستیکونه به کله کته به ځغلول کله به پورته ځغلول دا په سطح د ټول افغانستان یو خشبخانه ده په دې کې چې دونه بې نظمي دا سره خام صحت عامه ده دا سره خام پښتنه ده دا غلی ما وښنه دا غلی ما پیغام ورسوي تر ځای پورې نورم په مخه ښه
سلام علیکم زما پیغام دی د ازادۍ رادیو ته ورسېږي از دې راځي نه زه دا غواړم خو ما پیغام شریف غنی بول په شهر لاغه ته دغه وته د کندهار د خاکی کول سوالي کې خار غریب وروره د خاري کې یعنی شو ته زی شهر واکي پر دغه کوتل پای سره ډيري ډيري پیسې نه کې ډيري زيري دوام د دوه خلکو د تا بند او وروره بلش پای شپه ولیا ده نو ملکیان وروره ډیر شي دا نام کړ د خپل د لبند د حکومت کې یو طالب دی نو بعد هغه سره دی ولې وای نه کړو خار غریب زهیر کړه تنه شي دا کړم ته چا کړم دا وسوروري دی ولې دې زه خپل پر لوړه ما کپدا کی یو طالب وتا لید ډیر کړی و بچی لا کوي په ملکانو کو نو وروره پر دا رقم د شرب غنی حکومت باندې پر څو د ریږي خار غریب با سم روپې دی نه کی د خپل د سرکاران سره دا کار کې مسول شي نو پر خار غریب نه نشم دی جام نه دی نه کی نو خار غریب سره ولې شي نو دا ډیره هیله کوم سلام علیکم
دوستانو زموږ یو شمیر هیوادوالو په ځنګړي ډول د لوګر ولایت اصلي ولسوالۍ د نامنۍ څخه شکایتونه کړي او امنیتي ځواکونه غواړي چې له دوی سره د امنیت په ټینګښت کې لا همکاري وکړي دوی وایي چې په دې ځای کې یو شمیر بهرني وسلوال راټول شوي دي البته د دوی ادعا ده نو د همدې ستونزې په تړاو به د لوګر ولایت یو څو تنو اوسیدونکو ژغونه د بیلګې په توګه درواورو
السلام علیکم د هغه کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام دې له ټکوري په ساحه کې او د سینګ جمعه د اذرې ولسوالۍ د لوګر ولایت د اذرې ولسوالۍ په دې ساحه کې طالبان په جیپان کې په ډاکسن کې ستاري لنکو زر سره او هیڅ نو ډرون عمل پکې کوي او بس سره جو حالت د پیګونه او دې علاقو طالبان زخ ډیر سوي دي او نیم پاکستاني که یو چې افغانای یو په پاکستانای وسره نو بس دا ګرځي او نډرو نام لته کوي او نو بل کوم مرز خدای ورته ته خی و سلام
روره جان د دیون په کلی کې په دښتاک په لوی کلی کې یعنی د لوګر په ولایت کې یو څو شمیر طالبان دي او دلته دې موږ په ټینګري وبای دا خبر تاسو را دو کی ورس وي او موږ ته خوې راشي
السلام علیکم زه د خروار لوګر ولې د خروار لسانین سره غږیږم وروره یمن د جرمان د عسكر د پوسټ جوړ کړی ته طالبان د ډار اصلي نشي د لکه نه شي لکه کېدل لای چې نو کور نه پتو په باندې وې ما شبغین نه دایله د شه د باید د کارو نشي د شه پر مګام نشه کوم نه کور نه وې طالبان د ډار نشي لکه کېدل لای طالبان د دې به پرمانه نه لکه کېدل نشي چې کور نه پتو په باندې وې
السلام علیکم زه محمد غاز د لوګر ولایت د اذر ولسوالۍ اوسیدونکو دغه پیغام ازادي رادیو له د ازادي رادیو لارې د نشریدو په هیله پاکستان هر وخت افغانستان ته بمونه او ځانمرګي او موټر بم چاودنې را لګلي او پاکستان په افغانستان کې نه لړۍ سره جنگ شروع کړی دا او یو مطلب دا وایي چې یو وړه دې غلط کړم ته دې خدای وي کې بیا دې غلط ته ما دې خدای وي چې تاسو سر زناسته ولا کوم
د لوګر د اوسیدونکو پیغامونه و چې د نامنۍ څخه شکایت کوي اسره ولسوالی ولی دومره نارمه سوی ده او هلاره چه ده؟ زموش همکار سالی محمد سالی پا دی عره ده لوگر ده والی محمد علیم فدایی سره مرکه کرده او پا سر که پشتن ازنه کرده چه از ریتا ده وسلوالو مخه کول چون جیدی مساله ده؟
دیاغیان و باغیان ده دیستان لری چی اوی پا از ره که مزایمتون ایجاد کرده اما حالت ډیر مهمه خبره ده چې ازری ولس بشپړ ډول باندې دی ولس په خوا کې دی البته ولسی تړون موجود دی او دی ازری ولس یو ډیر باعزت ولس دی او ډیر ملي روحیه لري ازره هغه ولسوالۍ ده چې هلته د شهیدانو په قبرونو او د ژوندیو په کورونو باندې د افغانستان بیرغ رپیږي او هلته په هر قیمت باندې به د هر ډول خارجي او داخلي ترورستانو په مقابل کې هغوی مقاومت کوي او له بل پلوه موږ هم بشپړ په امنیتي لپاره باندې هم موږ امادګي لرو او کشفي ارګانونه په دې کې مصروف دي تر څو دا په دقیق ډول باندې معلومه کړي چې آیا واقعا دومره لوی خارجیان راغلي او که دا هم د وسلوالو یا د هغوی د ځینو هغو خلکو چې د هغوی دپاره یو څه په زړه کې نرمي لري د هغوی تبلیغات دغه وسلوال نه شي کولای چې زموږ د امنیتي ځواکونو او زموږ د ولس په مقابل کې چې په ازره کې اوژه په اوژه د دې خاورې او د ولسوالۍ نه دفاع کوي کومې ستونزې ولس ته پېښې کړي او
په دغو بهرنیو وسلوالو کې د کومو هېوادونو اتباع شامل دي؟
په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې عمومي اطلاعات موجود دي، دقیق موږ نشو ویلی، صرف همدومره وایي چې بهرني وسلوال راغلي. دا چې څوک دي، څومره تعداد لري، په کوم ځایونو کې دي، د دوی اصلي پروګرام څه دی، په دې ټولو باندې زموږ امنیتي کشفي ارګانونه کار کوي، په تدابیرو باندې هم مخکې له مخکې نه موږ کار کوو.
حضره ولسوالي په تېرو کلونو کې هم یوه لنجمنه ولسوالي وه او اوس هم ده. ستاسو په یاد په تېر حکومت کې د دې ولسوالۍ لاره د څو میاشتو دپاره تړلې وه، ولې وسلوالو پر دې ولسوالۍ زیات تمرکز کړی دی له څو کلو راهیسې؟
لکه څنګه چې لوګر د کابل دپاره د شارک حیثیت لري، همدغسې ازره د لوګر دپاره. خو ازره دغسې ولسوالۍ ده چې هم سرحدي ولسوالۍ ده او هم مختلفو، هم د ننګرهار، هم کابل، هم لوګر، هم اخوا پکتیا، یعنی تقریبا څو لارو نه دوی کولای شي چې دغه نور ولایتونه هم هغه خپل حمل نقل اخوا وسلوال لغون استفاده وکړي. او د دې تر څنګ زیاتره وسلوال څومره چې موږ معلومات لرو، هغوی اوس تر ډېره بریده پورې د تاریاکو او د مواد مخدر په قاچاق کې هغوی لاس لري او کوشش کوي چې دغه لاره همدغه سي له تر ننګرهار، اسعراق، دغه سي حتی د خروار له لارې غزني او نورو سیمو ته په دغه لاره باندې دوی وکولای شي چې دا خپل تاریاک هم قاچاق کړي. خو هغه هم زموږ امنیتي ځواکونو تېره اونۍ به تاسو لیدلي وي چې هغوی دغو لارو کښن هغه لارې چې دي مرکز له لارې بیا تېرېدلی شي، ځکه بله لار نه شته. هلته ډېر قوي قوي کمینونه ورته ونیول شول او په تېر کمین کې هم د دوی ډېر مهم کس هغه احمد الله چې په شاعر مشهور وو او د انتحاریان بې روزل، هغه په خپله ووژل شو. د هغه سره ډېر اسناد موږ ته ګوتو ته راغلي دي او همدارنګه څلور کسو سره ژوندي ونیول شول او تر څنګ یې د هغوی د شبکې پوره هغه لیست او تقریبا د 250 شاوخوا کې سیم کارتونه هم لاسته راغلي دي. اوس عام ولس زه یو شی په یقین درته وایم چې هغه د دوه خلکو سره نه دي پوه شول چې دوی نه د اسلام لپاره جنګېږي، نه د شریعت دپاره جنګېږي او نه پې پېږي. بلکې په مکه او مدینه کې چې کوم کارونه وشول او دلته چې کوم کارونه د اسلام په نوم باندې کېږي، اوس ولس په دې پوه شوی دی چې دا یوه ډله ده چې د پردیو په لاس کې لوبېږي او ځینې د خپلو غیر اسلامي اعمالو لکه د تریاکو یا نورو مسایلو چې هغه په اسلام او افغانیت دواړو کې منه دي، د هغوی دپاره دوی اوس جنګېږي. د ازرې لپاره نن هم موږ انکشافي پروژو باندې بحث کوو، د ازرې متبادل لارو باندې هم موږ فکر کوو. متاسفانه د ازرې لپاره موږ کوشش کوو چې کومه لار چې د خوښۍ د ولسوالۍ نه ورغلې ده په دې دا اساسي بار دی چې دا باید خلاص شي. مونږ متبادل لار خاکی جبار خو هم تیر کال مونږ احداث را چې لا تر اوسه پورې بشپړ اسفالت شوی نه ده، اما د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او همدارنګه د فائدانی وزارت مونږ ته ډاډ راکړی دی چې دا لار به سږ کال دوی په داسې یو ډول باندې جوړوي چې ولس وکولی شي آزادانه تګ راتګ وکولی شي. او نن موږ د لوی درستی صاحب سره هم په همدغه سرک او انکشافي پروژو باندې موږ تفصیلي بحث کوو، ځکه یوازې د دشمن تصفیه یا د دشمن له منځه وړل دا زموږ هدف نه دی، بلکې زموږ اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولی شو چې اول ولس له دغه بد تخم نه خلاص کړو او دوم اوتومات موږ وکولی شو ولس ته د تعلیم و تربیې، صحت، زراعت، فائده یعنی او نور ساو چې موږ دوی ته چې دوی لمړي توبره دي عاجل خدمات وړاندې کړو.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایي وو. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو لپاره مرغه د خبرونې وخت هم دومره وو. موږ بیا هم ستاسو نور ټلیفوني اړیکو ته پته مېو د پیغام سپتون کې د سکاش مېره چې د خبرونې په پای کې در تخبريږي در سره ولیکي او له ازادي رادیو سره خپل ستونزې شریک کړي. تر بیا په خدای سپارم، الله مملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-2-23-1 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.